سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې شپې د سفی ولستان اگزایمو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپله اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي او یا له هغه ځایه په کوم بل هیواد برید ترسره کړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپله اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پیل او د یوه استازي او منتخب جوړښت خلا ډاکه کړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراه ولایت د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فراه ته تللي وو او د کار پرانیستی وکړه. ملا برادر وویل له اقتصادي ستونزو سره سره دولت ژمن دی چې دا پروژه ژر تر ژره بشپړه کړي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت هڅې پیل کړي چې ایرانی چارواکو د حقابې پر سر کلکې نیوکې ورباندې کړي دي. تیره اونۍ هلمند کې د خپل منځي شخړو او جنایي پیښو له امله 2 تنه مړه او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي چې دا پیښې د دې ولایت په سنگین، باباجي، مارجي، نادعلي، موساکلا او ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جنایي پیښو لامل معلوم نه دی، خو خپلمنځي شخړې تر ډیره په حقوقي مسایلو رامنځته شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست دغه راز په یو بل بیان کې ویلي چې تیره اونۍ د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې او همدارنګه شاوخوا ولسوالیو کې 14 تنه د غلا په تور نیولي او بندیان کړي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړې ده. په بخښنې سره د افغانستان د والیبال دغه استازي کلب لومړی سیټ 25 د 13، دویم سیټ 25 د 18 او وروستی سیټ 25 د 22 پر وړاندې وګاټه. کامیر لوبډله به اوس د 14 مقام د خپلولو په موخه د تایلند او یا هم هانګ کانګ له لوبډلو سره یو بله سیالي ترسره کړي. دا په روانو سیالیو کې د کامیر لوبډلې دویمه بریا ده. نوموړې لوبډلې د مې په 19 نیټه هانګ کانګ ته هم 3-0 ماتې ورکړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي.
د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قراردادیان دي دا غوسه مونږ خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه په کار واچي.
په دې اړه به تاسو ته یو مفصل رپورټ ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي.
د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی دی چې مونږ ته اوبه رانه کړئ، حمله در باندې کړو. نو د هلمند سیند کې اوبه نشته، زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سما.
د لوګار له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کو. البته شیرونه په بیلابیلو موضوعګانو سرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلار جانا دام نم خو بالکل نه کړلې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي.
په دې کې زموږ هم دلچسپي ده، ولا سره وو خو شاید داسې به وایي چې مقصد دا کم امکانات یا کم دغه زموږ سره موجود نه و. په چې نستې کې بیا هم دا یو تاسو سره خپل استیو نشي شریکو د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلای شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کم قراردادیان دي دا غوسه مونږ خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچي.
د بخش آباد بند 8 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او د غشان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ د ایران غوښتنې سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیق وکړي. دا د موږ د غوسر د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په د اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې عمل وړ نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي.
و موردل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ایزو مسایلو کې کارپوه ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي، د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سر ډیر زیات مشکلات لري، سو استفاده ده د هغې بهتره لیږل دي. د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کیږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته، چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي، او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري. د ترانزیتي محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې، د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو، او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی، او نړۍ دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري، او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول، او د حاکمیت په مقابل کې ډیر نور قیامونه ونشي، دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سیدی صاحب، تاسو د ایران لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلې شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود، دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوی دی. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوی دی. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما دفاکتو شته دی، دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی طرف دی په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د زاشا په وخت کې شوې او د موسی شفیق په وخت کې شوې ده، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل خپل ځان د پاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درای شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي، په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
سیمه ایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سعیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبو خور په اړه ناندریو تیرونه زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبه پر ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله، او طالبانو هم توند غبرګون وښود. خو د ایران د اوبو خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي؟ اقلیمي بدلونونه د اوبو خور یا حقابې په اندازه کې څومره رول لري؟ او د طالبانو دریځ څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکلپ یو تفصيلي راپور کې کتنه کړی چې تاسو ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی ورستۍ څرګندونې توندې وي خو لمړی نه وي. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1455 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی د ایران او بخور منلای او وای د ورستیو کلونو له وچکالیو سره سره برخه ورکوي، خو د ایران ولسمشر د غوی په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواخ ژبه وکاروله.
ډیره جدي دی وګڼي د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال صاحب څه کوي؟
والا غده د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی دا کوم توبرانه کې عمله در باندې کړو، نو د هلمند سین کې اوبه نسته، زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وی سم، ځکه اخبار را کړی سې نه خرابم کې څنګه دا د سر می ټایټ ک هغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماسته کملا نه کو نس نه یک بوشکار ما برت میارم.
دا د خغلی رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نام تو پلوی چې په جنرال مبین مشهور دی خبرګونو. خغلی مبین په یو ویډیو کې د سړک د غاړي ماينونو د مهمه برخه یعنی د غړو د ژیړو بشکو په سیمبولیکا یادونه ایران ته ځوابي غوښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریک کړه، خو د رئیس څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیرا شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوش هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به 100 کیلومتره لاره وهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوس مهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دی چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1455 کال تړون ته اشاره شوی او ویل شوی دی چې د افغانستان واکمنو په تیری یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دی راوت کې د روزګان په ولایت په کوم ځای کې چې دوی هغه اپسن جوړتي شي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارد متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 300 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په د اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارد متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي، غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څورسته بیا اڅچ اضافه پاتې جوړ دی وبوته، دوی باید پیسې ورکړي یا قانون یا بنللي قوانين دي د وبو بیا کې د شي دغه لپاره، یعنی جلا یو مایده وترل شي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وترل شوی او په دې باندې ذکر نه دی شوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخوري حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه دغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تایکی په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته رانوزي. متاسفانه دا څلوېښت کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کلینیک تقریبا د یو کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوي په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی رسنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی راداخل نه شي. په دغه ځای کې هم دوی سره رانونه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د لسو کالو لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان او بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو څلورو لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابت ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلې اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنگونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفادې ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزي د ترکمنستان څخه بیا دغه ته راځي، ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د مایدې په اساس باندې دوی حق لري. نور دا ټول غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅي په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اغه در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوشکه دی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پاین آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکان او د قرغیزان په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ لپاره دا دی چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک مو خپل یو، او داغه فیصله مو خپل کو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکه په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپل خاوره کې د اضافي څاګانو د استلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړې دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2013 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده، او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. د ایوای د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمه ته د هلمند لسین څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پرشتیا جدی وي، نو که طالبان تمل لري چې د اوبو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او ګاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوی، نو باید ورکړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د اوبو خور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوی وای، او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوی وای، هغوی حتما د سیستان اوبو خور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې. خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا غټ خپل د وبود تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سستانبل سان کې مشکل لري. هغه وب چې مثلا د افغانستان سیستان ته زی دوی د غوبه د دې په ځای چالتہ د سیستان د خلکو حق ورکی او اندارنګ هامونونه چې د دری لوی هامونونه د هغه حق ادا کی دا وب دوی د مصنوعي کانالونو لالارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیر متصلور لوی زیر می جوړ کړي چې هر زیر مې 65 ډول 300 متر مکعب ظرفیت لري. دوی د غوبل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو لالارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیکدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي بیا ایران هلته دې په ځای چې خپله ملامتي ومني خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته حوالته دا مسله رسنیزه کړه او خلکو ته داسې پیغام ورسوه چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو او دا به د دې باعث شي چې افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخي ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي. نو د هلمند سیند په اوجدو کې د ډیری کاروانګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که د بسګرانو وضعیت ډیر خراب شو او دا د دې باعث شو چې دا بسګران د طالبانو له ځواکونو سره یو ځای شي.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداري یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي. خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور وشو لوګر ته په لوګر کې د سنزل ګل ولسمه دودیزه کلنۍ مشاعره شوې د چالتا غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب فرهنګ مینوالو ګډون کړو. په دې مشاعره کې د ځایی شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزل ګل مشاعره کې ډیری شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي او همدارنګه ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمشا.
دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو که کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم که جنازه ته نسوپیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دا منم خو بالکل نہ کروے دزوانے او زڑے پر ہم اسری او ہم دینی نم پکار دای چی بیا کلاش دے بابا او دے ادے پر
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد د آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
مونږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاه کلمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوی چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک کړي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا د چارواکو سره شریک کړي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
ورزو لنډو خبرونه ته
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتیدونکو بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراه ولایت د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فراه ته تللي وو او د کار پرانیسته وکړه. تیره اونۍ هلمند کې د خپل منځي شخړو او جنایي پیښو له امله دوه تنه مړه او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړې ده. افغانستان د والیبال دغه استازي کلب لومړی سیټ 25 د اتلسو، دویم سیټ 25 د ولسو او وروستی سیټ 25 د 22 پر وړاندې وګاټه. کولای شئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبرې لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا ده چې د هر ورځې په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوندي او په هانتونو د بیا پرانستلو په تمه شی به شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د انجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بند کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د انجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لري پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی اړ شولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجنې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زخپل اوس د پانتون محصول یم ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هیله باندې چې ورنوز به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس وویلی شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. مګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به خپل دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي ته هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې ک یو مور یو خزه پوی نشي نو پیغه کور کې با اقتصاد خراب وي دی کور دی خواند څومره معاش او پیسې کور تروري هغه ځای کیږي هغه صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بل غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده په هر کور کې انټرنیټ ده په هر کور کې واتس اپ ده فیسبوک ده انستګرام ده او نور دی او نور دی او نور دی یو بے سواد خزه لدغه لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته ده خپل پوی نشي دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي دا ټول هغه مسائل او هغه برخه دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي او دا ډیره یو مهمه مسله ده کچیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر خويندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای
د په هنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه وباندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي ل زده کړو څخه لری پاتې کېدل د دوی ل زغم څخه لری خبره ده په کابل کې د یو خصوصي په هنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څنګه شکړی هغه عمر ډیر کړيږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وی بل ډول اما غوړی بل ډول پویږي په بل رقم هغه څه باندې چې پویږي غوړی هغه نشي درلودل دی هغه په ضد باندې واقعي دا طبعا کړهو به خلیره ای او ژوند له رنز ډکوي که زدا کړی و نسی زدا کړو سیستم جوړ نسی طبیعتا خو بې سوادي وړيږي د بې سوادۍ سره برابر هغه ټول افاتونه چې بې سوادۍ نه منسترازي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورونې وغړي څوک چې پس دا کړه بلادو علاقه درلوده هغه بیرته پات کیږي نرمکیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورونې هغه راحت او نسبی خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که خځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بشمیره ګټو سره یو ګټه ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لري پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
تکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا د په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی دیو دولت اساس دی و ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډیر مهم حقوق له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه د چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې کاغذ سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د وده او د انکشاف همدا عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یو شته حاکم نظام په مقابل کې ده که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینوونکی ده نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري، نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو، نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرېښې دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتندوی په کور کې نو لسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاو چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډیر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې و د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی و. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پانتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپیریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپیریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپیریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته بیایي دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ستمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تګوکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولای. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې زده کړې څخه لري پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو
څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده، فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدی چې هغوی درس ووایي، پریږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
درمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو کورتا ویرتی جانو کبینا دشنو خلق را غلی بابو و یا بوس پکی گو یا بو کردی بارو نا دشنو شنو و نو سر